السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د مشال ریډیو د ماسخین یوې بجې پخپرونه کې موزملي حمیرزاده هرکلی کوم. پخپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ اونیسې خپرونه تاندې هلي او نوې خپرونه ټولنیز شبکې او سختریزي هم لرو. خوول خبرونه ل ظفر خان ناورو.
د خبرونو سرټکی د بونو پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ په ګډون درې کسان نیولي. په قطر کې د امریکا او طالب استادو ترمنځ خبرې تر خالي ورځې ځنډېدلې دي او امریکا د برتانیې لخوا د ایراني ټانکر نیول ستایلې دي. د خبرونو تفصیل د بونو پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ په ګډون درې کسان نیولي. د بونو د پولیسو لوړپوړو چارواکو عبدالله خان او یاسر اپریدی پرون خبري غونډې ته ویل پولیسو پرون سهار د هنیپ وزیر پښتین د نیولو لپاره د هغه په کور چاپه وهله، خو هغه او ملګرو یې ډزې وکړې چې پکې یو پولیسوالا وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. خو د غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا پر فیسبوک په یو ویډیو پیغام کې د پولیسو تورونه رد کړل او ویل چې ځینې پټمخي کسان د هنیپ پښتین په کور وراوختي چې له دې وروسته بیا د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. غورزنګ وایي د مای پشپګشتمه د خړ کمر تر پیښې وروسته یو شمیر غړي او مخکخان نیول شوي چې ځینې په ضمانت خوشي شوي او ځینې لا هم بندیان دي. په پیښور او کوټ کې سلګونه سوداګرو او دوکاندارانو د حکومتي اقتصادي تګلارې ضد مظاهره وکړه. پرون په شوبه بازار پیښور کې د احتجاج په محل دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د نوو ټکسونو فیصله دې بیرته واخلي. د سوداګرو ټولنې مشر ملک میر الهي تر مظاهرې وروسته مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورڅخه د نورو مالیو اخیستو هڅه وکړه نو پراخ کاربندیز به پیل کړي.
بخارور نوالا تر کراچی پوری خلق ہوتی دی کہ حکومت دا ٹیکسونے واپس وانے غشتل آئندہ اعلان جی کم دی دا بدا شٹر ڈاؤنی فیڈرل گورنمنٹ دوے زا سر نہ شناختی کارڈ نہ ورکوم دکان بے بند کم کو شناختی کارڈ ڈاکومنٹیشن دا پارا بند نہ ورکوم.
په کوټ کې سوداګرو د پریس کلب مخې ته پرلت وهلې دي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د 2019 او شلم مالي کال په بجټ کې په کاروبارونو نوې ټیکسونه لګولې دي. حکومت وايي اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې چې د هواري لپاره یې ټیکسونه لګولي. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ویلي تر اوسه پورې هیڅ یو پاکستاني وګړی له سعودي زندان نه دی خوشې شوی. د کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي پرون د غونډې ته د کمیټې غونډې ته وربللي وو. هغوی ورته ویل چې له سعودي زندانونو څخه د پاکستاني وګړو د خوشې کولو په لړ کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په فبروري کې سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته د سفر په وخت وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د خپل هیواد له زندانونو څخه د څه د پاسه یو سوه پاکستاني وګړو د خوشي کولو اعلان کړی وو. په اباسین کې ډوبه شوې کښتۍ کې ناست یو شمېر کسان لا هم بېدرکه دي. کښتۍ د چهارشنبه په ورځ د شانګلې څخه هری پور ته پلار و چې په تربیله کې ډوبه شوه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی چې پرون سیمې ته ورغلی و مشال ریډیو ته وویل چې د ورکو کسانو د موندنې کار دوام لري. له شانګلې څخه د صوبایي اسمبلۍ استازي فیصل زیب بیګا مشال ریډیو ته وویل په کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له څلوېښتو زیات کسان ناست و چې پکې دیارلس کسان ژغورل شوي. هغه وویل د پنځو کسانو مړي هم راویستل شوي دي. د سیمې خلک وایي چې هلته پاخه سړکونه نشته او یوازې د کښتۍ او لارې سفرونه کوي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د پاکستان پیپلز ګوند مشر په انتخاباتو کې د مرکزونو دننه او بهر د پوز په ګمارنه نیوکې کړې دي. بلاول بټو زرداری پرون په چارسده کې جلسې ته په وینا کې وویل د پوځي مشرانو په زمانه کې هم کله پوځیان د انتخاباتي مرکزونو دننه او بهر نه دي ګمارل شوي. هغه ویره څرګنده کړه چې ښایي د تیر په څیر د قبایلي ضلعو په ټاکنو کې دا ځل هم درغلي وشي. بلخوا واکمن تحریک انصاف په ټول ټاکنو کې د درغلۍ خبرې تل رد کړې. په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ په 1400 څوکیو د روانې میاشتې په شلمه انتخابات کېږي. د ټاکنو کمیشن د امنیت لپاره په انتخاباتي مرکزونو کې دننه او بهر د پوځي سرتیرو د ګمارلو ویلي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د اګست له میاشت څخه به د قبایلي او ملاکان خاصدار او لوی ځواک سرتیري د پولیسو په څیر تنخواګانې او نور مراد ترلاسه کړي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون مازیګر مشال رډیو ته وویل صوبایي کابینې د دې اقدام منظوري ورکړې ده.
چونکہ دا ملکن لیویز پہ کم شامل دے نو دا ٹوٹل 35,000 راضی دے ٹولو تب انشاءاللہ تعالیٰ دا پولیس پر ہاتھ نہ ملائی. پولیس کے کم رولز ریگولیشن دی دا ریټایرمنٹ انڈکشن ټول دا ون ټایم خو په دې فالو شي کنه اغه نه پس به خپل پروسیجر شي کوم نام دا غری ځکه دا خو کې پی شو کنه
د خیبر پختونخوا حکومت دا اعلان تر هغه وروسته کړی چې په بیلابیلو سیمو کې سرتیرو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړي. قبایلی سیمې تیر کال د خیبر پختونخوا برخه شوې او له څو میاشتو راهیسې په هغه سیمو کې د تاڼو جوړېدو او پولیس نظام لاګو کېدو چارې روانې دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې د خالي تر ورځې زندیدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین بیگا مشال رډیو ته ویل له امریکایي پلاوی سره به خبرې سبا بیا پیل کړي. په عین وخت کې افغان حکومت ویلي چې هیڅ استازی د اتوار په ورځ په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د افغانانو ترمنځ په مذاکراتو کې ګډون نه کوي. په هغه خبرو کې یو شمېر افغان سیاستوالان او طالب استازي ګډون کوي. امریکا د برتانیې لخوا د ایرانی ټانکر نیول ستایلی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټوټر ولیکل امریکا او اتحادیان به د تهران او دمشق حکومتونو د قانون نه قانونه کاروبار مخه نیول جاری ساتي. برتانوي سمندري ځواکونو پرون د جبل طارق په جنوبي اوبو کې د ګریس یو په نامه یو هغه ایرانی ټانکر ونیو چې د شام لپاره یې تیل بار کړی وو. لندن ویلي ټانکر د اروپایي اتحادیې لخوا د لګول شوو بندیزونو سرغړونه کړې خو تهران دا کار غندلی او ناقانونه مداخله یې ګڼلی. او د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې نن د پاکستان او بنګلادیش ټیمونو مقابله کوي. په پرونۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 30 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ ویسټ انډیز وکړ او په 500 اورونو کې یې 321 منډې وکړې. د افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 500 اورونو کې په 231 منډو وسوځیدل. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ وبې اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1550 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 1650 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 190 روپۍ 40 پیسې او په 198 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1550 روپۍ 80 پیسې او په 1650 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ او په 1 روپۍ 60 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 92 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 94 پیسې خرڅول کیږي. او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 10، بنو کې 9 او 20، ژوب کې 15 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ پښتون ژغورنې غورځنګ پر حنیف پښتین د پولیسو تورونه رد کړي او د چاپو درولو غوښتنه کړي.
اکثر هماره دوستون پر رات کې تاریکی میں اسی طرح چھاپے پڑتے ہیں.
د پیپلز ګوند مشر یو ځل بیا کامی اسمبلی ته د محسن داوړ ولی وزیر پر نه ورغوښتو تنقید کړي. د پیښور او کوهاټ سوداګرانو د نوو ټیکسونو ضد احتجاج کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له اګست نه به د خاصدارو سرتیرو ته د پولیسو تنخوا او مراعات ورکول پیل کړي. شنون کی وایي
وزیرستان تر اوسه پورې لنجه دې باقاعده بازار ته سره راوتي او خاصدار او پولیس والا.
د خزو پاړه ځانګړي خبرونه تاندېهی لیدر خبرو او ورپسې په ټولنیز شبکې او سختریزي پروګرام کې په افغانستان کې پر ځوانانو د انټرنیټي شبکو اغیز پاړه اوري. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بنو پولیسو ویلی دی چې پرون سهار وختي د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي په ګډون 3 کسان نیولی دي. سیمه ایز پولیس مشر عبدالله خان او د بنو خار پولیس مشر یاسر افریدی پرون په خبري غونډه کې ویل پولیسو د حنیف وزیر پښتین نیولو لپاره دغه په کور چاپه واله خو هغه او ملګرو یې ډزې وکړې چې پکې یو پولیس وژل او دوه ژوبل شول. پولیس وایي پښتین ورته په یو شمېر مقدمو کې مطلوب و ورڅخه پټ و چې اوس یې ور باندې د ترهګرۍ مقدمه جوړه کړې. د غورځنګ مشر منظور پختین پر حنیف پختین لګېدلی تورونه رد کړي. پامیر ساحل تفصیل لري.
د بنو پولیس چارواکو تور پورې کړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي او دوه ملګرو یې د چاپې پر مهال په پولیسو ډزې کړي دي چې پکې یو سرتېری وژل شوی او دوه ژوبل دي. دا خبره د پولیسو سیمه ییز مشر عبدالله خان او د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدی د جولای پر څلورمه په خبري غونډه کې وکړه. دوی ویل چې پر حنیف وزیر پښتین یو شمېر مقدمې وي او پرون سهار شاوخوا درې بجې چې پولیس یې په بنو ټاونشپ کې پر کور وروختل نو له هغه خوا ورباندې ډزې وشوې. دی په خبره د پښتین یو گرفتار ملګری شاهین الله د ترهګرۍ په قضیه کې مطلوب او فهیم الله دواړو ته په کور کې پناه ورکړې وه. اپریدی ویل پولیسو په بیا بیا د کور ور وټکاوه او آوازونه وکړل خو چا ځواب ورنه کړ، نو ځکه پر دیواله ور واوښتل او بیا یې دروازه پرانیسته چې ورباندې ډزې وشوې. ته وایي کله چې پولیس له عمومي ور څخه پر کور ورننوتل نو ورباندې ډزې وشوې چې پکې زموږ درې کسان ژوبل شول، یو یې سخت ټپي شو. موږ دوی روغتون ته ورسول او بیا مو له کوره درې کسان ونیول. په دوی کې یو حنیف الله وزیر چې د پښتین په نوم پیژندل کېږي شامل دی. د په پینځو قضیو کې مطلوب وو. دویم شاهین الله دی، د کومره یعنی ځوان هلک دی، او دریم کس فهیم الله دی چې حکومتي کارکونکی او د شمالي وزیرستان اوسیدونکی دی. د پولیسو تر دې خبري غونډې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک ویډیوي وینا وکړه چې پکې پر حنیف پښتین لګېدلی تورونه رد کړل. پښتین ویل پر حنیف پښتین تیر کال د بنو تر جلسې وروسته پرچا دایره شوې وه چې په نتیجه کې هغه دوه ځلې زنداني شو او بیا په ضمانت خوشي شو. د ده په خبره پر حنیف پښتین هیڅ جنایي مقدمه نه وه. منظور پښتین وایي د بنو انتظامي پروژه کې حنیف پښتین ته یو لیک ورکړی و چې پکې یې ورته ویلي ول چې ژوند ته یې شدید ګواښ ورپېښ دی، نو ځکه دی د خپلې ساتنې بندوبست وکړي. دا هم ویل چې د بنو په ټاونشپ سیمه کې اکثر هدفي وژنې کیږي او د یو عیني شاهد په حواله یې زیاته کړه چې ځینې مخپټي کسان په کور وروختل او بیا د ډزو آوازونه واورېدل شول. پولیس وایي درې واړه کسان یې د ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې ته سپارلي، خو پښتین ویل تر اوسه یې له حنیف پښتین سره هیڅ رابطه نه ده شوې چې د پیښې اصلي کیسه واضح شي. ده له حکومت غوښتنه وکړه چې د شپې مهال پر کورونو د چاپو سلسله دې ودروي.
اکثر هماره دوستو پر رات کې تاریکی مې اسی طرح چھاپے پڑتے ہیں کہ
دیوے اکثر شپے محال زموگ پر ملگرو پر سادہ جامو کی مخپٹی خلق چھاپے وہی زموگ پر تشدد خلق نیو د ترهګرۍ ضد یو او د درواغو له مقدمو نه ویریږو. موږ له ریاست غواړو چې دا چاپې ودروي. یو کس وټاکي او موږ ته دی ووایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلانکی کس مو په کار دی، زه به یې خپله ور حواله کړم. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مې پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د تاوتریخوالي تر پیښې وروسته یو شمېر ملګري نیول شوي چې پکې ځینې یې په ضمانت خوشي شول او ځینې یې په بېلابېلو زندانونو کې بندیان دي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری یو ځل بیا په حکومت انتقاد کړی چې د اپوزیشن دوه غړو محسن داوړ ولی وزیر په نام موجود کې کې له قومي اسمبلی نه بجټ منظور کړ. نوموړي پرون د مومندو په یکه غونډ کې جلسې ته په وینا کې ویل د قبایلو صوبایي چوکو په انتخاباتو کې به درغلي ونه مني. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي د قانون له وزارت د داوړ وزیر د قضیې په اړه مشوره غوښتې. شانواز ترکزی اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې هغه څو وار په قومي اسمبلی کې چغې ووهلې چې بجټ په منظورولو کې باید درغلي ونه شي او ټول پارلماني غړي د اسمبلی ته راوستل شي، خو داسې ونه شوه. دی وایي چې موجوده حکومت د درغلي او د لارې وفاقي بجټ منظور کړی، ځکه چې ستاسو مانه د خیبر پښتونخوا صوبې دوه پارلماني غړي لکه علي وزیر او محسن داوړ دغه بجټ اجلاسونه راونه غوښتلی شو. ما بیا بیا چغې وهلې او غوښتنه مې وکړه چې دا به درغلي وي چې د وزیرستان د خلکو نمایندګان موجود نه وي، خو حکومت بیا هم درغلي وکړه او بجټ یې پاس او یا منظور. ولید قامی سیملی سپیکر اسد قیصر دغه غوښتنې په جواب کې ویلی چې هغه د وزارت قانون او انصاف سره خبرې کړي او د دوی د اسمبلی ته د پروډکشن یا د راوستلو جواز نه جوړیږي. پرون بلاول بوټو زرداری د یک غونډه لاندې د تنازع ښکار شوقدر په حافظ کورونو کې یوې لوی جلسې ته د خطاب په وخت دغه خبرې وکړې. د بلاول بوټو زرداری لپاره د محمود دننه د جلسې تابع شوې وه، خو د الیکشن کمیشن محمود لخوا ورته اجازه ملاو نشوه، ځکه مرکزي الیکشن کمیشن د پارلماني غړي لخوا په قبایلي ضلعو کې دننه په جلسو تر د روانو ټاکنو پورې بندیز لګولې. بلاول بوټو زرداری ناستو خلکو ته په خپل خطاب کې زیاته کړه، دی وای چې موږ لپاره د خپل جمهوری او انساني حقوقو حفاظت کول ضروری وي. زموږ اسلامي وفاقي جمهوری او پارلماني نظام به خوندي ساتل پکار وي. د کومې د پاره چې دوی ډېر شهیدان ورکړي، موږ به د پاکستان د 1903 په آئین هیڅ رقم گزار هم قبول نه کړو. بلاول بوټو زرداری ویل چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوی او دوی په ضد ډېر احتجاجونه کړي، خو دوی به کله هم په راتلونکي کې ریاست درغلیو ته پرې نه ږدي. خو د تیرو عامو ټاکنو وروسته د اپوزیشن ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په ځواب کې الیکشن کمیشنر پاکستان او حکومتي حلقو دغه تورونه رد کړي او ویلي چې انتخاباتو کې هیڅ رقم درغلی نه دی شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکاون.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې پرون سوداګرانو، دکاندارانو د حکومت پر اقتصادي تګلارې ټکونه وکړل. دوی د مظاهره پر مهال له نوو ټکسونو ورکولو انکار وکړ او ویل چې حکومت ورڅخه د مالی او اخستو هڅه وکړه نو کار بندیز به پیل کړي. د غلام غوث رپورټ اورو چې د سوداګرو د مظاهرو په غږ پیلېږي.
کم په تاجرانو باندې ټکسونه لګی لګیا دي او موږ یې نه منو.
دا د پیښور تاجران او دکانداران دي چې د زیارت په ورځ د شوبې بازار کې د احتجاج په توګه راټول شوي وو. دوی په نوي مالی کال کې په بجټ کې د نوي لګول شوي ټیکسونو په ضد لاریون کولو. دوی د عمران خان د حکومت په اقتصادي پالیسیو هم نیوکې کولې او د دوی په وینا د دغه پالیسیو له وجې ګرانی زیاته شوې ده. د تاجرانو د اتحادیې یو مشر ملک میر الهی مشال ریډیو ته وویل،
پیښور نه والا تر کراچۍ پورې خلک وتی دي، حکومت دا ټیکسونه واپس وانه غشتل، آئنده اعلان چې کم دي دا به د شټر ډاونی، دا به د ډېر ورځو د پاره باندې شټر ډاونی.
فیډرل گورنمنٹ دا زه سر نه شناختی کارت نه ورکوم، دکان به بند کوم، کو شناختی کارت ډاکومنټیشن د پاره باندې نه ورکوم.
د شوبې د بازار یو مصری په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې د ترګری او ځینی نورو عواملو له وجې دا وی کاروبار اغیزمن شوی دی او په کار د حکومت د دوی سره په ټیکسونو کې رعایت وکړي.
دا صوبه دهشتګردۍ تباہ کړی دا عمران خان له پکار دی چې بای 10 سال لپاره دا صوبه له ټیکسونو نه دی له چوټ ورکی، بل دا بی اټیرل د جوړیږي د صوبې د ټول سمره کاروباری از راچی ټول تباہ او برباد کړي، د چار روزګار نشته، په ګڼټو ګڼټو ټریفک بندي، هیڅ قسمه غاګ نه راځي. دا دی ووري چې هیڅ قسمه ظالمانه ټیکس ورکول تا موږ بالکل نه تیار.
حکومت د دوی د لاریون په ردی عمل کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د موجوده حکومت وزیرانو ویلي وو چې د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د دغه ستونزو د حل کولو لپاره دوی د ټیکس په نظام کې ځینې نوي اصلاحات عملي کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
الته د پیښور په شان په کوارټ کې هم سوداګرانو او دکاندارانو د نوو ټیکسونو ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. له کوارټ ممتاز بنگش د پرلت پاړه معلومات راکوي.
د کوارټ سوداګری تنظیمونو او دکاندارانو په نوي مالی کال کې لګول شوي ټیکسونو او ګرانۍ پر ضد د کوارټ رسنیو مرکز یا پریس کلب مخې ته پرلت وهلې. په پرلت کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو مشران هم دوی سره شریک شول او د دکاندارانو د ملاتړ اعلان وکړ. د یادې ضلع مشترکه بازار اتحادی مشر حاجی عابد خان د جولای په څلورمې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نوي کال په بجټ کې لګول شوي ټیکسونه ردوي. دوی زیاته کړه چې د تاجرانو، صوبایي او مرکزي مشران د حکومتي چارواکو سره په رابطو کې دي. که چېرې حکومت دا ټیکسونه بیرته وانخیستل نو دوی به د احتجاج دایره پراخه کړي.
مو صوبایي قائدینو او مرکزي قائدینو سره رابطه کیو، او ایف بی آر سره مذاکرات جاری دي. مو خپل مطالبات منظوري پورې دا احتجاجي مهم به جاری ساتو. دغه جلسه به وي، جلوسونه به وي، احتجاجي کیمپ به وي، ریلیاں نه به وي.
عزیز خټک هم په پرلت کې شریک وو. د پاکستان تحریک انصاف یو ځای مخکخ دی. موري وایي چې سوداګری تنظیمونه په حق دي، ځکه نن د دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ دی.
تاجر برادری چې کوم ایشو چت کړی دا د دو ایشو نه ده، دا د ټول کوهاټ ایشو ده، دا د ټولو غریبانو ایشو ده، او مو هر فورم باندې دای سره بن په بن ولاړ یو. په د بیس باندې دا د مو فرض دی، دا د هر کوټی هر پاکستانی فرض دی چې د سیسو کوم ویچت شي، دا کې مو سیاست بالکل یو طرف ته کیدو.
په پرلت کې وکیلانو په شمول د جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د نورو ګوندونو مخکخان او ځایي مشران هم شریک شول. پر دې محل د عوامي نېشنل ګوند په خونه بهرنی صوبی استازی او قانون پوه مسر شفی په خپل تقریر کې وویل چې عوامي نېشنل ګوند او وکیلان د تجارانو سره مټ پر مټ ولاړ دي، باید ولس د هم خپل حق لپاره ربو وزي.
آواز اچت کے متعدد اختیاری کی موجودہ حکومت بس سول حکومت نہ بلکہ وہ ڈکٹیٹرشپ سول ڈکٹیٹرشپ رواندہ وہ مندی ظالمانہ طریقوں سے مختلف قوانین نافذ کی لگے گی، مختلف
دا سے حال کی دچی نوی کال پا بجٹ کی لگول شوی ٹیکسونو او گرانی دکانداران پا احتجاج مجبور کری او غختنه کوي چې حکومت دے باید لگول شوی ٹیکسونو واپس واخلی. بلخوا حکومتی چرواکو لا تروسا سندی ویلی، ولی پروستیو کی اړوند چرواکو او صوبائی او مرکزی حکومتی وزیرانو بیا بیا ویلی چې د ملک اقتصادی وضع ښه کولو لپاره به دوی د ټیکسونو دایره پراخوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوات.
دا مشال ریڈیو دا.
دا خیبر پختونخوا حکومت وای د قبایلو او ملکن خسادر او لوی ځواک سرتیرو ته به د پولیسو په شان تنخواه ورکول پیل کړي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل شاوخوا 15,000 سرتیرو ته د اګست له لومړۍ نیټې څخه د پولیسو تنخواګانې او مراعات ورکوي. ګلیاس تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو لیویس او خاصدار ځواکونه به د اګست له لومړنۍ نیټې څخه د پولیسو په شان تنخواګانې او نور مراد ترلاسه کړي. دا خبره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال اډیو ته وکړه. د ویل صوبایي کابینې د دې منظوري ورکړې ده او له دې وروسته به آرډیننس په دوو میاشتو کې په قانون واړوي. د خیبر پختونخوا د وو قبایلي ضلعو او مالاکن ډیویژن د لیویس او خاصدار ځواکونو شمېره شاوخوا 15,000 ده. قبایلي سیمې په 2013 کال په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړل شوې او له هغې پس د خاصدارو او لیویز ځواکونو پر لپسې احتجاجونو صوبایي حکومت اړ کړ چې دوی د پولیسو برخه وګرځوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي خاصدار او لیویز به د اګست له لومړنۍ نیټې د پولیسو په شان مرات ولري.
35,000 دي چې څنګه د ملکن لیویز په کم شامل دي، نو دا ټوټل 35,000 راځي. د ټولو ته به ان شاء الله تعالی د پولیس مرات ملایي. پولیس چې کوم رولز ریګولیشن دي، د ریټایرمنت، د انډکشن او ټول دا ون ټایم خو په دې فالو شي کنه، هغې نه پس به یو خپل پروسیجر چې کوم عام د غریب ځکه دا خو کیپی شو کنه، ځکه څه بل قانون خو جوړېدی نه شي. د پولیس ایکټ چې دی هغه به ایکسټینډ شي هلته، د هغې چې څونه د ریټایرمنت دغه وي هغه به د ریټایرمنت په طریقه کېږي. د هغې نه پس چې کوم نوی انډکشن کېږي د هغه پولیس طریقه کار په مطابق به کېږي، هغه شان د شهدا پیکج به هغې ته ملاویږي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره خپور شوي بیان کې هم ویل شوي چې د خاصدارو او لیوي ځواکونه به د پولیسو په شان ترقیانې او عهدې ولري او د دې ترڅنګ قواعد او ضابطو ته به حتمي شکل ورکبی. خود قبایلی سیمو سیړنکار ډاکټر اشرف علی وای دا با صوبای حکومت لپاره لوی چیلنج وی چې لیویز او خاصدارو ته د پولیسو غوندي عہدې ورکړي. د دوی په خبره د خاصدارو او لیویزو روزنه لوی مسله ده.
څوک چې دی التکه ډی اس پی شوی دی، څوک التکه ایس ایچ او ګان شوی دی، هغه ګولونه په لګولې دی، خو هغه غریبانان چې دی په دې نه پوهیږي چې یو ایف آی آر چې دی هغه څنګه درج کیږي، د پولیټیکل محرر په کار باندې نه پوهیږي، بیا د خلکو سره څنګه برخورد کوي، ځکه چې دا خو ټوټلی د لاین آرډر سیچویشن د پاره دی جوړ شوی، خو هغه د پولیسو چې کوم ډیوټي ده دی ټوټلی د هغې نه ډفرنټ دی. بیا د خلکو د هغې سره چې کوم دی هغه سره دغه نشته دی، عام خلک چې هلته کې اوسېږي د هغې د پولیسو سره هغسې بلدتیا نشته دی څنګه چې په بندوبستي سیمو کې د خلکو وا چې هغې د پولیسو سره یو برخورد او د هغې په هغه برتاو او د هغې سره د هغه ټریټمنټ باندې پوهېدل هغسې دا خلک چې دی نه پوهېږي.
اشرف علي زیاده کړه دا د حکومت لپاره اسانه خبره ده چې اعلان وکړي، خو د دې عملي کول به یقینا ډېر وخت اخلي. بیا له وزیرستان خبریال صفدر داوړ وای د خاصدارو او لیویزو په پولیسو ورګډول وروسته د اختیاراتو مسله راپورته شوې ده.
خیبر سو ورځای سو او باجاوړ سو بیا کې خو پولیس ته ویلکم وسو، خو بل طرف ته کلاب سے د ساوث وزیرستان تر اوسه پر لنجا دے باقاعده بازار ته سره راوتی او خاصدار او پولیس والا چې پاتې شوی. نارت وزیرستان نالتم تر اوسه پورې ټوټل علاقو ته پولیس والا نزیلا کورم تلاسا بیا مومندو کې اوس پورې ریزیسټنس کې چې کوم ملکان دي مرسان دي هغه نه پریږي.
صفدر داوړ زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې د پولیسو نظام بشپړېدل به ډېر زیات وخت واخلي. په تیر 2013 کال کې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې وي او حکومت د هغه سیمو اصلاحاتو لپاره لس کلن پلان اعلان کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د جولای په درېمه له شانګلې سره نږدې په اباسین کې د کښتۍ تر ډوبېدو وروسته د لټون چارو ته دوام ورکړی. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال ریډیو ته وویل پرون اعلی وزیر محمود خان هم سیمې ته ورغلی او هلته یې د وژل شوو ژوبلو کورنو ته د مرستو اعلان وکړ. خو په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشه ګوند یو غړي فیصل زیب ویلي حکومت تر اوسه په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ورکړي. سراج زهیر له اسلام آباد.
د جولای په درېم د شانګلې د بهډ کلی د دل کماش نه هریپور ته تلونکي کښتۍ چې د توربیلې سره په باسین کې ډوبه شوې وه چارواکي وایي تر اوسه پکې یو شمېر خلک لا درې کدي چې پکې زنانا او ماشومان هم شامل دي. د شانګلې نه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل په دې کښتۍ کې د تورغر او د دل کماش له سلوېختو زیات کسان سواره وو او تر دې دمه پکې یوازې د یو څو کسانو مړی راویستل شوی چې پکې ماشومان هم شامل دي. او د کښتۍ د مانو نصیب الله او د همکار توفیل په ګډون دیارلس کسانو ځان هغه وخت بچ کړی کله چې دا کښتۍ چپه شوه.
پولیس یو فیګر ورکې لګیا، علاقائی خلک بل فیګر ورکې لګیا، انتظامیه بل فیګر ورکې لګیا، او پلس تور غر 506 کسانو ډیډ باډیز رجسټر شوی دي او هغه کې د دوو ماشومانو تعلق هم شامل دي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل دی او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د زیارت په ورځ د کښتۍ د پیښې ځای ته ورغلی وو او د امدادي کارونو جاجی واخیست او په دې موقع وزیر اعلی د مړو شوو کسانو لپاره د 15 لکه او د ژوبلو لپاره د 1 لک روپو د امداد اعلان هم وکړو. بل پلو ځای مشران او د خیر خیګړې فعالان وایي یو خوا په سیمه کې پاخه سړکونه نشته او بل طرف ته د دې کښتیو هیڅ د سر نظام نشته او نه داشته چې د کښتۍ سورلو ته حفاظتي جیکټونه ورکړي. په کومه چې د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب وینا وه چې دی به دا مسله اوس په صوبایي اسمبلی کې راپورته کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سینیټ د بشري حقوقو کمیټي وایي له سعودي عرب د پاکستاني او زندانیانو د خوشي کولو په لړ کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د کمیټي مشر مصطفی نواز کوکر پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې دا خبره ورته د بارنو چارو وزارت یو سیکرټري په غونډه کې کړي. د بارنو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي محمد ندیم په وینا سعودي ورته په بیا بیا باور ورکړي چې د زندانیانو خوشي کولو په برخه کې به اقدام وکړي. احمد الله رپورټ لري.
پرون د زیارت پروس د سینیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه غونډه د سینیټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د سعودي عرب په جیلونو کې قید پاکستانیانو د راخوشي کولو نه متعلق بحث وشو. غونډې ته د مصطفی نواز کوکر وینا وه پاکستان حکومت د سعودي عرب په جیلونو کې قید خپل وګړي د راخوشي کولو لپاره یو تګلاره جوړه کړي. د غونډې وروسته رسنیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه موږ ټولو د دې خبر هرکلی کړی وو چې د سعودي عربستان په جیلونو کې قید پاکستانیان به راخوشي کړی شي، خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا غونډې ته وویلی شو چې تر اوسه دې لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او یاد ملک تر اوسه یو قیدی هم نه دی راخوشي کړی. نو دا ډیره د افسوس وړ خبره ده، خو موږ هیله لرو چې د پاکستان حکومت به یو ځل بیا دا معامله د سعودي حکومت سره په اعلی کچ راپورته کړي. دې تر څنګه زموږ کمیټې د بارنو چارو او د بشري حقونو وزارت ته ویلي دي چې یو داسې فنډ دې قائم کړي چې پاکستانیان جرمانه نه ورکولو له وجې د سعودي عرب په جیلونو کې بندیوان دي چې هغوی خو واپس راوستی شي. د سینیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې تر مخه د سعودي عرب په ریاض ښار کې 144 پاکستانیانو نه علاوه د یاد ملک په بیلابیلو جیلونو کې پسونو پاکستانیان د جرمانې نه ورکولو له وجې قیدیان دي او د ایوي اندازې تر مخه د قیدیانو د راخوشي کولو لپاره د 8.5 تر 22 میلیونه پورې ریالونه په کار دي. بلخو اډیشنل خارجه سیکرټر محمد ندیم د کمیټې غونډې ته وویل وزارت یې څو وارې سعودي چارواکو ته د پاکستانیانو د راخوشي کولو ویلي دي او د هغوی لخوا ورته جواب ورکول کېږي چې ډیر زر به پرې کار شروع کړي. د نوموړي په وینا د روان کال په مئی میاشت کې وزیر اعظم عمران خان د خپل سعودي عرب دورې پر مهال په دې معامله د ولی عهد محمد بن سلمان سره یو وار بیا خبرې کړې وې. د روان کال په فروری میاشت کې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان خپل د پاکستان دورې پر مهال د وزیر اعظم عمران خان په خواست د سعودي عرب په جیلونو کې قید د 2100 نه زیات پاکستانیانو د خوشي کولو فیصله کړې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ماسپخین یو نیمه بجا کېدونکې دا لنډ خبرونه له ظفر خان ناورو.
د بنو پولیسو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ په ګډون درې کسان نیولي دي. چارواکي وایي د هني پښتین د نیولو په موخه یې د هغه په کور چاپه ووهله چې د هغه او ملګرو یې په ډزو یو پولیسو وجه او دوه نورې جوبل کړل. خو د غورځنګ مشر منظور پښتین د پولیسو تور ردوي او وایي پټمخي کسان د پښتین په کور د ورننوتلو وروسته د ډزو اوازونه اورېدل شوي. په پیښور او کوټ کې سلګونه سوداګرو او دکاندارانو د حکومتي اقتصادي تګلارې ضد مظاهره کړې. پرون په پیښور شعبه بازار کې د احتجاج په مهال دکاندارانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د نوو ټکسونو فیصله دې بیرته واخلي. حکومت وایي اقتصادي ستونزو څخه د وتلو لپاره یې نوي ټکسونه لګولي. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ویلي تر اوسه پورې هیڅ پاکستانی وګړی له سعودي زندانونو نه دی خوشې شوی. د کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي پرون د کمیټې غونډې ته وربللی وو او هغوی ورته ویل چې له سعودي زندانونو څخه د پاکستانی وګړو د خوشې کولو په لړ کې تر اوسه پرمختګ نه دی شوی. په اباسین کې پډوبه شوی کښتۍ کې ناست یو شمېر کسان لا هم بې درک دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال رډیو ته ویل چې د ورکو کسانو د مندلو کار دوام لري. کښتۍ چې نږدې څلوېښت کسان پکې سواره وو د چهارشنبې په ورځ په تربیله کې ډوبه شوه. د پیښې دیارلس کسان ژوندي وتلي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د اګست له میاشت څخه به د قبایلو او ملاکنډ خاصدار او لویز واک سرتیري د پولیسو په څیر تنخواګانې او نور مراد ترلاسه کړي. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال رډیو ته وکړه. او امریکا د برتانیې لخوا د ایرانی ټانکر نیول ستایلی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر ولیکل امریکا او اتحادیان به د تهران او دمشق حکومتونو د ناقانونه کاروبار مخه نیول جاری ساتي. برتانیې پرون د جبل الطارق په جنوب کې د ایران د تیلو ټانکر د اروپایي ټولنې د بندیزونو څخه د سرغړونې په تور نیولې ده.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تاندېلې دا پروګرام ساس لپاره فرخند اسد جوړ کړی دی. د دې نه پس بل هفتوار پروګرام هم لرو. را سره اوسه.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د پاکستان چیف جسټس ویلي په هیواد کې د یو زر داسې عدالتونو جوړولو پلان لري چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو اورېدنه وکړي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسات د روان کال د جون په 19مه نیټه په یو ټلویزیونی وینا کې وویل په دغو عدالتونو کې به متاثره کسانو ته بغیر له سبیرې د خپلې خبرې کولو موقع ورکول کیږي. چیف جسټس وویل دوی به په صنفي بنیادونو د تشدد په اړه څه یو زر او شپږ ځانګړي عدالتونه جوړوي او لږ تر لږه هر ضلع کې به داسې یو عدالت وي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو په اړه د کارکونکو ادارو مشرانو د چیف جسټس د دغه اعلان هرکلی کړی. په خیبر پښتونخوا کې له جنسي زورونو څخه د ښځو د خوندي کولو د ادارې محتسبه رخشنداناس وایي دوی د دغه اعلان هرکلی کوي او هیله لري چې د دغو عدالتونو د جوړولو سره به د هغو کیسونو په اورېدنو کې تیزوالی راشي چې په عامو عدالتونو کې په مدو مدو چلیږي او فیصلې زر نه راځي.
ہم سب اس کو بہت ویلکم کرتے ہیں.
مونگ ټول د دې ډېر هر کله کوو ځکه چې په پاکستان او بلخصوص په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد بل لانه دې منظور شوی. په دې سره به یو خود ځنډ ښکار قانون سازی ته تقویت ملاوشي او دویمه ګټه به دا وګورو چې عام عدالتونه په خپل عادي کار کې د دغو کیسونو اورېدنه خو کوي، خو له تشدد سره تړلې له ټولو سوبونه چې کوم شمېر مخې ته راځي پای کې قتل کیږي چې په مختلفو شکلونو کې د ښځو پر وړاندې تشدد کیږي، نو هغې ته به خاصه توجه ملاوه شي.
په پېښور کې د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو یوې غیر سرکاري ادارې د حوالور مشره خورشید بانو وایي دا یو ښه ګام دی، خو باید حکومت لومړی د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف قوانین عملي کړي.
هر صوبه کې خپل جو قانون دی نه پسند عدالتونه جوړیږي، نو ضرورت دا دی چې مخکې خلکو دا اویرنس سیشن ورکوي چې دا وایلنس څه دی، کتي وایلنس اگینسٹ وومن څه ده او دا کوم کوم چیز کې کائنډ آف وایلنس څه ده، نو بیا به خلک کنه پورې اویئر کیږي، بیا به دا فائدہ کیږي. اوس لس نه یو هزار نه پانچ هزار عدالتونه جوړ کیږي، نو خلک آخر سره رسول لپاره هغوی نه اویرنس ورکوي، نو بیا به اوس هم تاسو ته پته دی چې پاکستان کې ډېر ښه حقوقي قانون سازی شوی دی، خو اویرنس نه بغیر د قانون سازی د بالکل هغه فائدہ نه کیږي. او خلکو له کله پورې تاسو د آن ډور د دې ډور باندې د دې دروازه باندې فائدہ نه ورکوي، نو د گراس روټ خلک هغه نه فائدہ بالکل اخیستی نه شي. بیا هم دیدم که خواهی اقدام دی که در عدالتونه جور کهگی می بی دی دی پروفیسر ها آغی خلق چه کم در پیسی نور کولیشی در عدالت خرچه نکولیشی و آغی لا فایده کهگی. او دی سرا بیا هم ضروره بی که ریڈیو ٹی وی دی عدالتونه امپلیمنٹیشن و دی پروسیس دی برخواستی، نو خلق کلاوین که در عدالتونه جور شوی دی او بیا آغی سرا رابطه کولیشی. No, maybe the five men. The actual rate of working is 99% violence. Gigi, Karelu, Pashadu, Dishta. Zaka, the Hmong organization, the country, the legal aid of the white country. No, Hmong, sir, the 2018, the year of the year, the law of the case, the law of the case, the law of the case, the Karelu, Pashadu. Aga, the wall, the quorum, aga, the mashuman, the study, aga, the hat, mayor, نو دا سیزونه ډېر زیاته ضروري نه دی چې انلاز هغه د انلاز هغه باندې تشدد کوي، هغه کې د خپل فیملي پلار هم وي کور هم وي خوښې هم دا سیزونه شته، خو بالکل د وایلنس ډېر زیات دی او هغه 99% شته.
د بشري حقوقو د سار ادارې د 2013 کال د نومبر په میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي، چې پکې د غیرت په نوم وجنې، کورنۍ تشدد، جنسي زیاتې، د ښځو پر مخونو د تیزاب پاشلو پیښې، د ماشومتوب ودونه او یا په زور د نجونو د ودونو پیښې شامل دي. د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو په اړه د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه درانی وای د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو د اوریدنو لپاره جدا عدالتونو د جوړولو د اعلان هرکلی کوي او تمه لري چې له دې سره به په خیبر پختونخوا کې هم هغو ښځو ته موقع په لاس ورشي چې نورو عدالتونو ته د خپلو مسلو په وړلو کې ټولنیز او یا نور مشکلات لري.
وائلنس اگینسٹ ویمن یا زنانہ باندھ کے کم سے نفی تشدد کی گئی دغیر ایلیمینیشن یا دغیر کیس ریڈریسنگ دپارا یا فاسٹ کھولو دپارا کم دی گاؤن آؤٹ پورٹ کئی اور دی اناؤنسمنٹ کر دی چی کوٹس اگر کئی دیر کا خبر ہے دا مونگ تے لکا دیر دیار دی تا دی نیوز تا دی اناؤنسمنٹ تا چلے وائیو ڈیفینیٹلی دے سر اب دیر دیار فرق دے ہوگی بڑے چی آلریڈی مونگ گورو چې کیس لوډ څومره زیات دی په عدالتونو باندې عام چې کوم عدالتونه دي زموږ چې کوم ریګولر عدالتونه دي، نو د اسپیشل کورس مقصد هم د ای اول خو دې سره دا یو خوشاین خبره ده چې کوم ایشو دی یا چې کومه مسله ده هغه اکنالج شي، لکه مخکې خو مقصد دا هم یو ایشو وه چې دغه شان کیسونه به راتله نو هغې سره به ډېر هغه فایلونو کې به چرته ورک به شو او دغه شان سټیټسټکس به هم نه وو. دے سر بڑے فائدہ ہوم ایچ اوس یو قسم لا دا وائلنس اگینسٹ ویمن چکم یو مخنیوے دے هغه یو قسم له انسټیټیوشنلایز شو، یعنی چې کوم ادارتي سطح باندې دا عمر اوګڼلی شي چې داسې چې هغه فارملایز شو والا خبره. نو دا یو ډېره ښه خبره ده. دې سره سره چې کوم دا عمدې اسپیشلایز کورٹ سره عدالتونو سره موږ دا هم هیله لرو چې خامخا چې کوم دې کې به کوم جسټس تعینات کېږي، چې کوم ټاف به تعینات کېږي، هغوی به اسپیشل ٹریننگ کې دی. دا یو داسې شی دی چې مسنګ وو زمونږ چې کوم هغه دی ډېر زمونږ ځان پوهه دی، لیکن دې کې مطلب یو دا کیس ته لاړ شي رولنګ بیسس باندې بدلېږي. نو مونږ دا ګارنټي نه چې لکه خامخا د یو کس په کې یو او د وایلنس اگینسټ ویمن کې ډیفرنٹ کیسز چې لکه اونر کلینګ هم پکې دا یا چې کوم دا نو اوس د کورنۍ تشدد چې کوم بل دی ان شاء الله قانون دا به پاس شي ورسره ورسره چې کوم دی نور چې کوم فورس میریجز دی د موږ سپیشل قوانین چې کوم خیبر پختونخوا کې جوړ دي دغه قانون دی دغه سره وراثت ایشوز دي. نو دې کې ډېر نوانسز دي، دې کې ډېر زیات لکه داسې حساسیت پدې دی چې هغې کې چې کله خود کورٹ ته ځي اول خود هغې تګ د کورٹ ته تګ یو ډېره لویه ایشو ده. بیا چې کوټ ته ځي نو هغې سره چې کوم لکه ٹرائل سینسیټیویټی ده هغه ای نه ای. نو موږ چې انشاءالله اسپیشلائز کورٹ سره دا چې کوم تربیت دی د ججانو سره سره نه صرف د ججانو ریډرانو دې سره چې کوم د عدالتي عملې نو هغه به سینسیټیویټی به هغې کې راځي او دا به ډېر ښه طریقې سره به هینډل کېږي. بله خبره دی کې امپورټنټ دا ده چې زنانه چې کوم دي هوپفلی ان شاء الله هغوی به هم لکه امپاورډ ګڼي ځان به یو قسم له دا به هغه نه چې مونږ ځو یا هغه یو قسم له ٹرسٹ ڈیفیسٹ چې ورته وایي دا به هغوی سره بریج کېږي. مونږ سره ریسنٹلی چایلډ چې کوم اسپیشل کورٹ دي هغه پایلټ بیسس باندې دلته کے پی کے او پنجاب کې هم شوي دي او هغوی ډېر ښه ریزلټس راغلي دي. نو مونږ دا هیله لرو چې ان شاء الله دا به ډېر حده پورې
امینه دورانی په خیبر پختونخوا کې د ښځو پر وړاندې د تشدد او د ځینو نورو مسلو په اړه د موجوده قوانینو په اړه وایي
چې کوم د صنفي تشدد د مخنیوي لپاره قوانین دی هغه کې د صوبایي سطح باندې د غږ یو قانون دی چې لکه څوک دا زمونږ یو harmful traditional practice دی چې لکه تاسو څوک مشر د پولیس کې څوک طاقتور یا دغه شان اثر رسوخ والا کس په کمزور غږو کې چې جنې سره به صرف زواده کوم بل څوک بنه واده کوي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم قانون جوړ دی د ایسیډ اینڈ برن باندې قانون د وفاقي سطح باندې مخکې نه جوړ اوس یو کمپریهنسیو لا چې کمیشن په هم کار کړی دی هغه دا دی چې سروایور پروټیکشن د څنګه کوي هغه جنانا هغه سړی نه صرف جنانا بلکې هغه سړی هغه جنانا هغه ماشوم چې هغه د ایسیډ ښکار شوی او بیا هغه څنګه څه باغی ته مالی نفسیاتی او جسمانی ریهیبلیټیشن یا دغه بحاله بہت هغه ته څنګه پروټیکشن یا سروسز ورکې ورسره ورسره چې کم دی. نو د کورنۍ تشدد د مخنیوي د پاره قانون دی هغه ډیر ایڈوانسمنٹ هغه کې هم شوی دا ورسره ورسره دی کې د میریجبل ایج د ماشومانو لکه د فیمیل چایلډ چې کوم میریجبل ایج دی هغه شپاړو سنا د اتلو ستا زیاتورو چې کوم یو قانوني مساوات هغه هم پروسس کړه.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر مخه تیر کال 2015 سال وخت تاسو کې سنا ریپورت کړی دی چې پکې پر ښځو جنسي تشدد شوې دی. بلخوا قانون پوه شهاب الدین خټک وایي د دې ځانګړو عدالتونو له وجې به د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو اورېدنه سرزر کیږي او دا شان په دې اړه به فیصلې هم زر مخې ته راځي.
اسپیشل کورٹ چې وی دا په مختلف وختونو کې جوړیږي خصوص قسم کیسونو د سماعت لپاره. نو وایلنس اگینست وومن چې کوم ده دا زمونږ د سوسایټي یو ډېر غټه مسله ده او تاسو چې دا اکثر کیسونو کې خصوصا ډومېسټک وایلنس موږ ګورو چې ډېر زیات وي. بیا دا خلی خاوند په دې مسلو کې وایلنس راځي ډېر زیات. دې نه علاوه زنانه په نورو بازو کیسونو کې هم وایلنس سره مخامخ کیږي. د جائیداد په مسلو کې اکثر د هغوی رونه یا نور فیملی ممبر هغوی ډیپریو کوي یا د وایلنس ښکار شي هغوی او عام طور سره کې هم که ښځې خپل څه رایټ یا خپل څه حق غواړي نو ډېر اسانۍ سره په هغوی باندې د وایلنس حمله یا دغه کیږي. نو دا قانونی طور سره بالکل دا اجازت وی چې حکومت کو غواړي هغه د مخصوص کیسونو لپاره د سپیشل کورس خصوصي عدالتونو قائمولی شي او دا د نورو عدالتونو نه په خپل کار کې خو نه وي مختلف طریقه کار همغه وي چې کوم د نورو عدالتونو طریقه کار وي په دې کې هغه ټول فارمیلیټیز هغه ټول یعنی چې کوم ضروریات وي هغه پوره کېږي چې کوم د ټرایل لپاره پکار البته په دې کې لږ آسانی داسې شي چې په عام عدالتونو کې کیسونه ډېر اوږده شي او هغې کې زر فیصلې نه کېږي او سپیشل کورټ کې بیا دا شي چې د هغې سره چونکې دغه مخصوص کیسونه وي فیصلې لږې زر کېږي او د هغه ایشو خیال
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا وعده دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام ټولنیزې شبکې او سختریزي. اوریدونکو نن په ټولنیزې شبکې او سختریزي خبرونه کې په افغانستان کې د سختریزه ډلو فعالیتونو او پر انټرنیټي شبکو د جعلي معلوماتو خپراوي او پر ځوانانو یې اثر پاړه وره. د دې ترڅنګ پر دې هم غږېدلی و چې له فیسبوک او ټویټر ور اخوا نورې کومې شبکې جوړې شوې دي، څومره پیچلې دي او له سختریزو ډلو علاوه جنایي کړې څنګه کاروي. خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې ده.
په افغانستان کې ځوانان ټولنیزې شبکې څنګه کاروي او هلته د ناسمو جعلي معلوماتو خپرولو تر اوسه څه اغیز کړی؟ د جعلي معلوماتو پروپاګاندا او درواغو مخنیوي د چا کار دی؟ آیا ټولنیزې شبکې ملامت دي او که څنګه؟ په تیرو څو کلونو کې ټولنیزې شبکې څومره بدلې شوې دي او له فیسبوک او ټویټر اخوا نورې څومره شبکې دي چې ځوانان یې کاروي؟ آیا یوازې سختدریځې دي چې ځوانان له ځان سره ملګري کول غواړي که نه نورې ډلې هم شته؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سختدریځې خپرونه کې د پوهانو سره څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختدریځي.
اوریدونکو د ټولنیزې شبکې او سختدریځي تیرې اونۍ په خبرونه کې مو واورېدل چې ټولنیزې شبکې که یوې خواته د باس او د خلکو د رابطو مهمې سرچینې دي، نو بلې خواته پر همدې شبکو سختدریځي ډلې ناسم جعلي او درواغ معلومات خپروي، پروپاګاندا کوي او د خلکو توجه ځان ته جذبوي.
انټرنیټ باندې کوم وګورو نو هر قسم ته خبرونه راځي. دا وجه ده چې باندې څوک هم سم لیکلی شي نو دې کې چې د درواغو خبرونو ډېر زیات لویه مسله ده.
تاسو خبر شوئ چې ضروری نه ده چې هر څه پر ټولنیزو رسنیو او شبکو خبريږي، هغه د کرا او سم وي.
موږ دا نظر لرو چې ټولنیزې رسنۍ د کروالي پر اصل ولاړې دي، خو واقعیا داسې نه ده.
په خبرونه کې ځینو پوهانو دا هم راته وویل چې پر ټولنیزو شبکو د بیلابیلو سختدریځو ډلو د پروپاګاندا اصلي هدف ځوانان دي.
زما په اند نوی نسل د پرلیکا یا آنلاین موجودو شبکو لوري ته زیات مایل دی او کاروي. په دې توګه هغوی د غولېدو او د نظر بدلېدو خطر ته زیات مخامخ دي.
خو ځینې نور ګڼي چې د هر عمر خلک له ټولنیزو شبکو اغېز قبلولی شي.
هر قسم خلکو باندې اثر سازش وي، دا څنګه تاسو ویډیوګانې هغې کې داسې چې دی هغه استعمال یې هم داسې مختلف خبرې لکه د مذهب خبره به پکې راولي، چې د مذهب خبره پکې راشي بیا خلک چې دی ډېر زیات جذباتي شي.
د شنونکو په اند ناسم او جعلي معلوماتو د دې دور سیاسي بحث او سیاست ته ګواښ پېښ کړی دی.
زما په نظر دروغ او جعلي معلومات پر عقل ولاړ سیاست او د مکالمې یا بحث دود ته لوی خطر پېښ کړی.
پوهان ګڼي چې د همدې جعلي خبرونو له لارې سختدریځه ډلې ځوانان د ترهګرۍ فعالیتونو لپاره کاروي.
اکثر خبرونه او رپورټونه داسې ډېر راځي کوم چې داسې تنظیمونه دي کوم چې خلک په غلط طرف وړي، چې هغې د شکردي کې هغې ته
استعمالي
شنون کی گنی چ په وسلوالو ډلو کې اسلامي دولت ډلې په لومړي ځل نوي تخنیکونه وکارول.
خلاصي سغدریزی هغه تکنیک کاروي چې اصلا اسلامي دولت ډلې په لومړي سر کې استعمال کړ. موږ هم دا راز وینو چې ځینې ادارې او حکومتونه هم پر ټولنیزو شبکو د متبادل فکر او نظر دودولو هڅې کوي او د پیغام رسولو تکنیکونه کاروي.
تاسو په تیر خبرونه کې دا هم واوریدل چې ټولنیزو شبکې په تیرو کلونو کې دومره مهمې او بانفوذه شوې دي چې عمومي رسنۍ هم تر اغېز لاندې راغلي دي. نن په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې پر ټولنیزو شبکو څه ډول فعالیتونه کیږي او همداراز په تیرو څو کلونو کې ټولنیزو شبکې څومره پراخه شوې، بدلې شوې دي او اوس مهال په پرمختللو هیوادونو کې ځوانان یوازې د سفتریزو ډلو نه بلکې د نورو جنایي ډلو په دام کې د ګیردو له څه ډول خطرونو سره مخامخ دي. اوریدونکو، مارک څکربرګ چې په 2004 زیږیز کال کې فیسبوک جوړ کړ نو یوازې په خپل پوهنتون کې د زده کوونکو د رابطو لپاره کارېده. هغه مهال انټرنیټي ټولنیزې شبکې تقریبا نه وې. ورو ورو فیسبوک له هارورډ پوهنتونه بهر نورو پوهنځیو او پوهنتونونو کې هم کارول پیل شول. په لومړي سر کې د فیسبوک کاروونکي خورا کم ول او هغوی یوازې له یو بل سره د رابطو او خبرو لپاره دا پاڼه استعمالوله. وروسته چې څکربرګ فیسبوک ټولو خلکو ته خلاص کړ نو په 2008 زیږیز کال کې د کاروونکو شمیر 100 میلیونه ته ورسید. اوس مهال په فیسبوک کې شاوخوا 1900 میلیونه کسانو پروفایلونه او پاڼې جوړې کړي دي. خو اوس په نړۍ کې د ټولنیزو اړیکو او فعالیتونو یو شمیر نورې پاڼې هم شته. ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام یې یو څو مثالونه دي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو لکه چین او روسیې کې د ځایي خلکو لپاره ځانګړې شبکې هم جوړې شوې دي چې میلیونونه خلک یې کاروي. له وخت تېرېدو سره سره په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې بدلونونه راغلي. شاوخوا یوه لسیزه مخکې فیسبوک یوه انټرنیټي حجره وه چې پکې خلکو له یو بل سره رابطې کولې، خبرې او بحثونه به پکې روان ول. خو په 2011 زیږیز کال کې همدا شبکې په عربي او د شمالي افریقا په هیوادونو کې د عرب پاڅون پر مهال وکارول شوې. دودیزو رسنیو هم د خپلو مطالبو خپرولو لپاره د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام، ډیلی موشن، ساوند کلاود او نورو شبکو پاڼې جوړې کړې او هر ورځ عربونه خلکو ته خپل خبرونه، شننې، تبصرې، رپورټونه، ویډیوګانې، فلمونه او راډیوي خپرونې رسوي. دا په لومړي ځل 2011 زیږیز کال و چې ټولنیزې شبکې یوازې د خبرو اترو پر ځای د خبرونو ورکولو، معلوماتو خپرولو، مظاهرو او د احتجاجي غونډو تنظیم لپاره وکارېدې. په تیونس، مصر او الجزایرو کې چې حکومت رسنۍ کنټرولولې او پوره معلومات تر خلکو نه رسیدل نو فعالانو د فیسبوک او ټویټر له لارې خلکو ته رسول پیل کړل. په بیلابیلو هیوادونو کې حکومتونو د انټرنیټي جرمونو قوانین جوړ کړل. د ټولنیزو شبکو لپاره یې اصول او تګلارې وټاکلې. واکدارانو خپلې پاڼې پرانیستې او خلکو ته یوازې د اخبار، ټلویزیون او راډیو له لارې نه بلکې د ټولنیزو شبکو له لارې هم معلومات ورکوي. خو همدا ټولنیزې شبکې چې وړیا دي او هر کس چې انټرنیټ لري ورته لاسرسی لرلی شي، سخت دریځو او وسلوالو ډلو هم کارولی دي او کاروي چې موږ یې په اړه په تفصیل په تیرو خپرونو کې غږیدلی وو. په افغانستان کې هم ځوانان له تیرو څو کلونو راهیسې فیسبوک، ټویټر او نورې شبکې کاروي. موږ په تیرو خپرونو کې پر دې شبکو د جعلي او ناسمو معلوماتو او خبرونو خپرېدو په اړه معلومات درکړل او د غربي هیوادونو او پاکستان مثالونه مو درکړل. نن لومړی په افغانستان کې د جعلي خبرونو خپرېدو، پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځ ډلو د فعالیتونو او د ځوانانو اغېزمنولو په اړه معلومات درکوو. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه مشتاق رحیم له ډېرو کلونو راهیسې ټولنیزې شبکې څاري، خپل هم فعال دی او اوس مهال د ټولنیزو شبکو په اړه څېړنه کوي. دی وایي پر فیسبوک او ټویټر داسې ډېرې پاڼې، ګروپونه او پروفایلونه دي چې نامعلومه دي او همدا اکاونټونه ناسم، جعلي او درواغ معلومات خپروي.
څو کلونه څو وارې ټویټر دا هڅه وکړه، فیسبوک هڅه وکړه چې بعضي اکاونټونه چې نامعلومه دي هغه بند کړي. دا په دې معنا چې د دې نه استفاده شوی. همداسې که تاسو وګورئ د داعش سره چې کوم جنګیالي او زه شوي دي، هغوی یو تعداد خلکو سره چې بعضي څېړونکو خبرې کړي دي، هغوی وایي چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو په مرسته باندې دوی دغه سخت دریځو ډلو سره په بحث کې وو او دوی سره په اړیکه کې وو، د هغې په مرسته باندې راغلل.
مشتاق رحیم وایي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیزو رسنیو سخت دریځه ډلې ځوانان په نښه کوي.
زه فکر کوم تر ډېره حده پورې ځوانان د دوی ښکار ګرځي او هغه ځوانان چې د پوهې کچه کمه وي، احساساتي او د هغوی غول ارزونه اسانه وي، خصوصا د چې د جالي مواد برابرېږي او چمتو کیږي. زه تاسو ته بیلګې ویلی شم چې په افغانستان کې وخت نا وخت داسې پېښ شوي دي چې داسې انځورونه چې هغه د نورو هېوادونو دي هلته هغه انځورونه اخیستل شوي دي او په ټولنیزو رسنیو کې ښودل کیږي او دا ویل شوي چې دا هلمند دی، دا مثلا زابل دی، په داسې حال کې چې هغه په عربي نړۍ کې کم هېواد وي یا په لاتینی امریکا کې کم هېواد انځور وي، خو هغه هلته داسې ښودل کیږي ګوندې دا افغانستان دی. بیا دا لاس په لاس کیږي او د دې تر اغیز لاندې هغه ځوانان چې فکرونه خام دي، معلومات پوره نه لري.
د رحیم پان په جګړه ځپلو هېوادونو کې وګړي د بېلابېلو رواني فشارونو ښکار وي، نو ځکه هم د سختدریزه افکارو او ډلو پروپاګنډې ښکارېږي.
دغه جګړه ییزه هېوادونو کې چې کله دا ځوانان اوسېږي نو دا سټرس چې ورته وایي یا د ذهني نارامتیا او ذهني بې ثباتي د دې لامل کېږي چې ډېر زر اغیز لاندې راشي او له دې لارې جلب و جذب اسانه کېږي او که جلب و جذب نه وي کم تر کمه سختدریزه افکار وده منځته راځي چې دغه خپله د سختدریزه افکار وده د دې لامل کېږي چې ټولنه کې بې ثباتي منځته راشي.
د مشتاق رحیم په اند هغه هېوادونه چې جګړې او ناکراری او ځپلي وي هلته ادارې نه وي یا کمزوري وي، نو ځکه هم د ټولنیزو شبکو انتظام سم نشي کېدای.
اساسي ستونزه دا ده چې دغه پس د جنګ ممالک چې دي دي کې اکثر اوقات داسې د ریګولیټري باډي یعنی هغه چې څار باید ولري په مدواتو باندې هغه دا نورې رسنۍ وي په دوی باندې هغه د سار قوه نه وي او دلته هغه قوتونه چې غواړي چې خپل اغیز وغځوي ځان ته جلب و جذب وکړي د خلکو افکار تر اغیز لاندې راولي د دې نه په آزادانه توګه باندې استفاده کوي. په عین حال کې د بندوبارۍ له کبله دروغ رښتیا خپرېدل خصوصا جوړ شوي مواد، جعلي مواد، ناسم مواد هغې خپرول کافي اسانه وي. د دې نه دغه سختدریزه ډلو ډېره ښه استفاده کړې ده هم په افغانستان کې او هم د نړۍ په نورو برخو کې.
نو په دې ټول حالت کې او پر ځوانانو د سختدریزه او نورو ډلو اغیز مخنیوي ذمواري د چا ده؟ آیا ټولنیزې شبکې او مالکان یې مسؤل دي که نه کورنۍ او حکومتونه؟ په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو د چارو پو اسامه خلجی وایي په دې کې د ټولنیزو شبکو هیڅ قصور نشته، بلکې دا د ټولنې د خلکو او حکومتونو مسؤلیت دی چې باید شبکې وڅاري او سختدریزه ډلې فیسبوک یا ټویټر ته رپورټ کړي چې پاڼې یې وتړل شي.
الزام خو موږ یو سره چا باندې نه شو اخیستی، دې ته ختمولو لپاره چې د ټولو ذمه داري ده. نو که تاسو وګورئ چې کوم نه فیسبوک او ټویټر سایټونه دي نو د هغې غلطي خو نه ده، هغه خو داسې خبره ده چې تاسو وایئ چې ټلیفون باندې چا غلط خبره وکړه نو بیا دا د ټلیفون کمپنی غلطي ده، نو داسې خو نه شي کېدی. هغې خو هر چا ته نه شي کتی چې څوک روان دي او د هغې پوره بیا انویسټیګیشن تفشیش وکړي بیا خلک پرېږدي. خو دې کې دا ده چې موږ هر چا ذمه داري ده چې وګوري که داسې پاڼې شته نو وګورو موږ چې ولې چې دی دا لګولې دي، بیا حکومت موږ رپورټ وکړو او بیا موږ د فیسبوک او ټویټر ته هم د هغې رپورټ وکړو چې دا دې قسم ته پاڼې چلی لګیا دي او دې باره کې سچل کول پکار دي.
د امریکا په برانډایز پوهنتون کې استاد او څېړونکی یوټا کلاوسن وایي په تیرو څه د پاسه 500 کلونو کې د ټولنیزو شبکو نظام خورا بدل شوی دی. د نوموړي په اند فیسبوک او ټویټر هم اقدامات کړي، له سره یې پاڼې تنظیم کړي دي، خو د دې په خبره انټرنیټي شبکې دومره پراخه او بدلې شوې دي چې ځوانان اوس یوازې د سختدریزه ډلو نه بلکې د یو شمېر جنایي کړیو له ګواښونو سره مخامخ دي.
اوس یوازې ټویټر یا داسې نورې پاڼې نه دي چې سختدریزي ورڅخه ګټه پورته کوي او خلک له ځان سره یو ځای کوي. په تیرو 500 کلونو کې موږ ولیدل چې ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک او ټویټر په بشپړه توګه له سره منظمې او بدلې شوې. دا شبکې اوس د کورنیو، د متوسط عمر لرونکو او زړو خلکو لپاره دي. ځوانان او ډېری سختدریزي اوس پر هغو ځایونو کې فعال دي چې موږ ورته په اصطلاح کې خړ انټرنیټ وایو. دا داسې شبکې دي چې پټې وي، معلومات پکې هیڅ ځای نه ذخیره کیږي، څارل کېدی نشي. دلته په امریکا کې ریډیټ یوه مهمه شبکه ده، خو تر ټولو مهم اپلیکیشن یا شبکه ټیلیګرام ده. او دلچسپ خبره دا ده چې دا ټولې شبکې د حکومت تر واک لاندې له رسنو څخه د ځان ژغورلو او د مخنیوي په موخه جوړې شوې دي.
یوټا کلاوسن زیاتوي چې د ټولنیزو شبکو جال دومره پیچلی شوی دی چې د ټولنې او حکومتونو لپاره یې کنټرولول ګران دي.
اوس د نوو ټولنیزو شبکو د نه تنظیمېدونکو او خورا آزاد پلیټ فارمونو په توګه د پخوانو ټولنیزو شبکو ځای نیولی دی. اوس ځوانان په هغو ځایونو کې ورغونډېږي او فعال دي. په دې شبکو کې هر ډول کارونه کېږي. دلته تاسې د ناقانونه نشه یي موادو اخستو او خرڅلاو کار کولی شئ. دلته کریپټو پیسې یا انټرنیټي پیسې لکه بټ کوین جوړېږي او خرڅېږي. دلته خلک د جنسي کاروبار لپاره ګمارل کېدی شي او د هر کار لپاره خلک جذبې دي او ګمارل کېدی شي. له دې علاوه همدا شبکې د ساتیري یعنی تفریح لپاره هم دي. نو موږ د هر څه له یو بله نشو بیلولې ځکه چې پر دې شبکو هر څه په یو بل ورګډ شوي. نو ډېره ګرانه ده چې موږ یې د کنټرولولو لار عمومو یا څه چاره یې وکړو.
اوریدونکو، نن مو په ټولنیزې شبکې او سختدریځي خبرونه کې واورېدل چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیزو شبکو درواغ خبرونه او جعلي معلومات خپرېږي چې هغه بیا نه یوازې تر لرې لرې پورې رسي بلکې پر ځوانانو هم اغېز کوي. شنونکو، نن په خبرونه کې راته ویل چې پر ټولنیزو رسنیو او شبکو د څار نظام یوازې د حکومت نه بلکې د کارونکو هم دی. خو پوهان دا هم غړي چې په تیرو 15 کلونو کې ټولنیزې شبکې خورا بدلې شوې دي او اوس مهال دومره پیچلې دي چې کنټرول یې ګران شوی. دا ونننې خبرونه راتلونکو نه به بیا در سره یو په مخه مخه.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي